سلامونه نن جمعه د 2023 کال د فبروري لسمانه ته ده د دیش د خبرون ته په خیر اغلی په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
بارز سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی خدمت شما عزیزان در برنامه 30 دقیقه قرار دارم. امیدوارستم تا آخر برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. تازه‌ترین ارقام تلفات ناشی از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه از مرز 21,000 نفر گذشته است. بر اساس گزارش‌ها شمار افغان‌های جان باخته در مناطق زلزله زده ترکیه بین 200 تا 250 نفر تخمین می‌شود. این در حال است که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مورد خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله اخیر در آن کشور ابراز نگرانی کرده و از همکاری در عملیات نجات اطمینان داده است. وزارت خارجه طالبان روز جمعه 10 فوریه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به آقای متقی گفته است که اگر نیاز به کمک باشد ترکیه از برادران افغان خود کمک خواهد خواست.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې چې نړۍ ته د داعش لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه جوړه شوې وه، په کې د چین استازي ژنګ جون ویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه او بیا وایي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ناروا تبلیغات په محلي او سیمه ییزو ژبو خپریږي.
In Afghanistan, Daesh Khorasan's nihilistic propaganda is
په افغانستان کې د داعش خراسان ناسم تبلیغات په سیمه ییزه ژبو خبريږي، خو دوی ډېر شمېر کسان جذب کړي. موږ باید د دې پرمختلونکي ګواښ په ځواب کې هوښیار اوسو او ډاډ ترلاسه کړو چې بدیل پیغامونه د پروپاګند په وړاندې خلکو ته ورسیږي.
قدرمنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره په ترکیه کې میشت افغان الفت یوسفی ملما ده.
آقای یوسفی خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. بینندگان عزیز، قسمی که در جریان است، ترکیه و سوریه در هفته‌ای که گذشت شاهد مرگبارترین زلزله بود که تا هنوز هم پس لرزه های آن محسوس می باشد. شمار تلفات ناشی از این زلزله هنوز هم در حال تغییر بوده و کشورهای مختلف جهان آمادگیشان را در برای کمک به آسیب دیدگان اعلام کردند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تکرار اعلامیه قصر سفید گفت حکومت ایالات متحده به طور کامل آماده امداد رسانی به ترکیه و سوریه زلزله زده است. او از ارسال بیشتر از 150 کارمند جستجو و نجات به ترکیه خبر داد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در رأس مساوی مان است. هلیکوپترهای ایالات متحده در خدمت حمایت از مساوی نجات ترکیه با ساحات سخت قرار دارد. ما در تماس نزدیک با حکومت ترکیه هستیم. من با همتای ترکیه خود صحبت کردم، سایر همکارانم با همتایان خود صحبت کردند و تیم امدادرسانی وسیع‌تر در محل است تا کمک رسانی نجات را هم در ترکیه و هم در سرحد شمال غرب سوریه تا حد توان به مردم نیازمند کمک کنند.
در همین حال ده ها افغان نیز در جنوب ترکیه که از اثر زلزله روز دوشنبه به شدت آسیب دیده است جان باختند. علی حکمت رئیس انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه میگوید تا به حال جان باختن دو افغان در زلزله ترکیه مشخص شده و 14 نفر زخمی شده است.
جمعیت مهاجر افغان در نواحی آسیب دیده ترکیه چیز حدود 10 تا 15000 نفر تخمین زده میشه که بیشترین نهاد در شهر هاتای و ملاتیا زندگی میکنند. شهر هاتای سیستم ارتباطی کلا قطع شده و مهاجرایی که قبلا با اونا ارتباط داشتیم هم فعلا ارتباط نداریم و به اساس آمار تلفات انسانی از شهر در دست نیست. از شهر مالاتیا دو نفر کشته داریم، یک پیرمرد و یک پیرزن و دو نفر دیگر در حالت کما به سر میبرند و 12 نفر دیگر زخم سطحی دارند که وضعیتشان مناسب گزارش داده شده است.
از سوی دیگر در کنار امداد رسانان کشورهای مختلف جهان از جمله فرانسه، ایتالیا و کره جنوبی، میرخانجی متقی یک امدادگر افغان در ترکیه با حضور در مناطق مختلف زلزله زده کمک رسانی میکند. آقای متقی با ارسال این ویدیو از روند عملیات نجات در شهر مالاتیا ترکیه که گفت عملیات امداد به کندی پیش می رود و امکانات بسیار کم است.
تا الان که 12 نفر خارج کردیم، شاید صدای مرا خوب نشنوی دوستان صدای آمریکا. آخرینشان یک ساعت پیش بود که خانمی با نوزادش کشیدیم بیرون، نوزادش ما از داخل تونلی که ایجاد کردیم بین طبقات خارجشان کردیم و همچنان مادرش رو تانستیم بکشیم بیرون. وضعیت خیلی خراب است اینجا، همجوری که میبینید ساختمانو تقریبا بیشتری فرو ریخته و خیلی یادگیر کردین بین ساختمان ها. هنوز درخواست کمک هست، تجهیزات فعلا امکانات خیلی کمی از وسط حادثه خیلی زیاد است.
ملل متحد گفته است که این سازمان در حال بررسی تمامی راه‌های ممکن به ارسال تدارکات به ساحات زلزله زده شمال غرب سوریه تحت اشغال شورشیان است. رقم تلفات در ساحات زلزله زده تحت حکومت سوریه بیشتر از 800 نفر رسیده است و حدود 1400 نفر زخمی شده است. بر طبق معلومات یک سازمان رضاکاران سوری، حداقل 1000 نفر در ساحات شمال غرب تحت کنترل شورشیان سوری جان باختند و بیشتر از 2300 نفر از اثر زلزله زخمی شدند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې سره په ترکیه کې میشت افغان الفت یوسفی میلمه دی او په ترکیه کې د زلزلې د اوخت زیانونو په اړه به ورسره خبرې وکړو.
آقای یوسفی، به برنامه خوش آمدین.
ډیره مننه. په ترکیه او سوریه کې د شوې زلزلې څخه وروسته له سیمې څخه تازه معلومات څه دي؟
فیصب، تاسو ته ټول افغانانو ته سلام او درنښت. درنښت لکه څنګه چې د رسنیو څخه مختلف راپورونه، تقریبا د 20,000 شاوخوا کې تلفات لري دلته. تقریبا بدی کې تقریبا په سوونو باندې افغانان زخمیان او مړه شوي دي. موږ چې د افغانانو نوم یادو، دلته باید موږ حقوقي اصطلاح باید دلته وکاروو. موږ هلته دوه طبیعته اشخاص لرو، یعنی هغه افغانان چې افغان اصله ترکان دي، یعنی هم افغاني طبیعت لري هم ترکي طبیعت لري. زیات تعداد کې دغه شهیدان شوي دي او په همدغه په حتی یو وکان منطقه کې همدلته خاورو ته سپارل شوي دي. او ځینې افغانان هغه چې هغوی کوم اسناد نه درلودل چې د مزدورۍ لپاره د غریبۍ لپاره دلته راغلي وو، هغوی هم پکې شهیدان شوي دي. فعلا لپاره په ساحه کې داسې یو بد وضعیت دی چې تر اوسه پورې د مړو او سا چې دي د خزلو لاندې دي. تر اوسه پورې د ترکیې حکومت یا نورې رسنۍ هغه چې رسېدلي دي کومکونه هغوی نه دي توانېدلي تر هغه د خزلو څخه یا د تعمیراتو د هغې څخه راوباسي. کوم منطقه کې چې زلزله پیښه شوې ده، واکان منطقه، اکثره باشندگان یا اوسیدونکي د دې منطقې په تعمیرونو کې نه دي. په هماغه ځای کې ورته سیارې خیمې وهل شوي دي او اس کوم تعمیرونه چې ولاړ پاتې دي هغه ته هم د دې داخل ته د تلو اجازه نه ورکوي، څو ځکه چې د هغې هغه اساس او بنا له منځه تللې ده. نو پیره نفر وضعیت وخیم دی هلته، یو د اوبو نشتون دی، د خوراک غذایي مواد هلته وخت نه دی رسېدلی او نه رسېږي ورته، او فعلا لپاره هوا هم ډېره سړه ده. ټول خلک چې هلته اوسېږي په ازاده فضا کې ژوند کوي.
خب این مناطق را که یادآوری کردین که افغان ها در اینجا حضور دارن و افغانایی که خسارمند شدن، روند کمک رسانی چگونه است؟ های افغان ها هم به خود افغان ها کمک میکنن و یکی که در کل روند کمک رسانی دولت چگونه است؟
بله، دلته باید دو قسمه جواب تاسو ته درکړم. یو د افغانانو سره کمک دی، یو د ترکیې د حکومت سره کمک دی. خپله ترکیې حکومت یو میکانیزم د کومکونو جمع کولو لپاره جوړ کړی دی چې هغه په رسانیو کې او سیمه ییز رسانیو کې خپل عموماً هلته اکاونټونه کړي دي، تاسو دې ته کومک کولی شي. په منظمه توګه ټول هغه د نړۍ ټول اشخاص چې دلته کومک کوي، هغه د ترکیې خزانې ته یا د هماغه یو فنډ درته راځي. بله، په داخل د ترکیه کې د مختلفو ښارونو کې افغانان ژوند کوي او د افغانانو ټولنې ته موجود دي. هغوی هم په خپل وار سره کومکونه جمع کړي دي او هغوی په د ملګرو په شمول باندې د منطقې ته انتقال کړي دي. ولې هغه کومکونه چې جمع شوي دي هغه بسنه نه کوي؟ البته اشخاص ډیر متضرر شوی دي ځکه دا یو غټ ناورین او کوم کومونه چې موږ یې غواړو رسیدګی لپاره یعنی امکانات ډیر کم دي چې هغه ته
بل یوسف سپتاسو د دغه امکاناتو د کمخنه سرتکوي د ترکانو ترڅنګ نور هیوادونه او مرسته رسونکي هم شته چې د زلزله ځپلو سیمو ترسیدل دی الته مرسته رسي
بله تقریبا یو ساتوران دي ما د زنی افغانو دوستانو سره چې په منطقه کې ژوند کوي واخان سیمه کې تماس وسرو د زنی د تاجکستان او د اوبخې د ازبکستان کومکی دلی را رسیدلې دي او ول تعاملا په ساحه کې کار کوي او دغه په شمول باندې ځینې نور حواتونه څخه خو ولې تر نن ورځې پورې هغه نه توانلې چې هغه سات دغه خرابو باسي.
بله خب اگر مختصرا بگوین که افغان هایی که در ترکیه زندگی میکردن البته در کدام مناطق بیشتر آسیب دیدن و بیشتر اونجا زندگی میکردن اینا؟
زیت افغانان په دغه منطقه د واخان حتی ولایت د واخان یو قریه ده په دې کې وته من کوښنه افغانستان ویل شو دلته اکثره افغانان د ژوند کول او دا هغه افغانان چې د مختلفو مملکو څخه دلته کډوال شوی دي لکه د دوبه څخه د سعودي عرب څخه د افغانستان څخه نو اکثره افغانان د افغانان د ژوند کول شي دا دغه مختلف اقوام دي ازبکونه دي تاجکونه دي افغانان دي او افغانان افغانندې مختلف د افغانستان مختلف اقوام دلته ژوند کوي تو اکثریت یې د متضرر د اندته وت زیانونه سي زیان
اوري په ترکیه کې مشت افغان الفت یوسف سیب ډیره زیاته مننه
از صورتن سپاس
امن شکر جهان
دغه زیاته مننه تر اوسه پورې د 10 دقیقې پرونه غوري د پیسو د نړیوال وچی صندوق او پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې د پنځ شنبه پورې سپراته لکومې نتیجې پاتې ورسېدي د خبرې په دې خاطر کېدل چې پاکستان ته چې د نقدو پیسو د سخت کمښت سره مخ دی 1.1 میلیارډ ډالر ورکړ شي سره له دې چې IMF تر اوسه د پاکستان د حکومت سره د خبرو د پاتې رسیدو په حق له پر رسمي توګه سندې ویل خو د پاکستان د مالی وزارت چارواکو په اسلام آباد کې خبرې اعلان تویل چې د دوړو خو او ترمنز زین نه حل شوی موضوعات شته چې نور بحثه اړتیا لري د وزارت پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته د جنو لازمو اقداماتو یو لیست ورکړي او موافقه ته رسیدو لپاره د وخت وغوښتنه کړې ده
از سوی دیگر اوکراین میگوید که روسیه با انجام حملات بزرگ میزایل و طیاره های بدون سرنشین انفجاری امروز جمعه شهرها و زیربناهای مهم اوکراین را هدف قرار داده است. آژانس خبری فرانسه به نقل از اردوی اوکراین گزارش داده است که 7 طیاره بدون سرنشین انفجاری ساخت ایران از بحیره آزوف و 6 میزایل کروز از بحیره سیاه پرتاب شده است. این حملات یک روز پس از آن انجام می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلاش کرد در سفرش به اروپا برای به دست آوردن سلاح‌های دوربرد توجه رهبران اتحادیه اروپا را جلب کند.
قدرمنو لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې را سره د افغان امریکایي بنسټ اجرایی مشر مصطفی بابک ملمدی.
آقای بابک خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په شپه ملت په خپل دوهمه کلنې وینا کې په مستقیم ډول د امریکا خلک او وشلې کانګرس مخاطب کړ. له چین سره زیاتیدونکو ترنګلتیا او د اوکراین جنگ د هغه په وینا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ عمده ټکی وو. نور تفصیل پر رپورت کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په شپه د کانګرس ګډې غونډې ته په داس حال کې وینا وکړه چې د امریکا په فضا کې د چین د جاسوسي بالون لامل د چین سره د اړیکو ترنګلتیا د کانګرس د غړو او عادي امریکایانو پاملرنه جلب کړې و.
زه ژمن یم چې له چین سره په داسې طریقې کار وکړم چې د امریکا او نړۍ ګټې پکې خوندي وي. خو داسې فکر باید ونه شي لکه څنګه چې مونږ تېره اونۍ واضح کړه که چیرې چین زموږ حاکمیت تهدید کړي مونږ به د خپل هیواد د دفاع لپاره اقدام وکړو او مونږ دغه کار وکړ.
د شنبه په ورځ یو امریکایي جټ الوتکه د غبالون د جنوبی کارولاینا د ایالت ساحل ته نږدې د اټلانټیک سمندر د پاسه په نخه کړ. چین د امریکا له خوا د غبالون وشتل د نه منلو وړ او له هدا زیات خبرګون خودل و بلل. ځینې جمهوری غوښتونکي په بایدن باندې نیوکه کوي چې ولی مخکې د غبالون د وشتلو امر ورنکړ. د ویلسن لسیړنیز مرکز څخه مایکل کوګلمن وای دوی خای د چین په حق له سخت دریز د خپلولو غوښتونکي وي.
So he was not taking a forceful hawkish position.
هغه د قوی او سخت دریس خبره نه کوله. هغه د مفاهیمې لپاره یو څه ځای خلاص پرې خوده. زه فکر نه کوم چې د کانګرس هغه غلی چې د څخه د سخت دریس د نیولو غوښتنه کوله د هغه د نن شپې له خبرو څخه راضی نه.
د اوکراین جنگ هم د بایدن د خبرو مهمه برخه و. متحده ایالات و اوکراین ته د امنیتی او پوځي تجهیزات په برخه کې له 20 میلیارد ډالر زیات مرسته برابره کړې ده. بایدن ویل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا په اوکراین باندې یرغل هغه ازموینه و چې امریکا په کې بریالی شوه.
موږ ناتو سره متحده کړه او نړیوال ائتلاف مو جوړ کړل. موږ د پوتین د یرغل په وړاندې ودرېدو. موږ د اوکراین خلکو سره ودرېدو. نن شپه موږ سره د اوکراین سفیر یو ځل بیا حضور لري. هغه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د خپل خلکو د زړورتیا استازیتوب کوي.
ځینې جمهوري غوښتونکي اوکراین ته د پوځي مرستو د ورکولو په اړه زړه نازړ دي. خو د استازو د خونې د مشر کیوین مکارتي په ګډون ډېر جمهوري غوښتونکي داسې ښکارېدل چې د بایدن له څرګندونو قوي ملاتړ کوي.
I have to say I saw a lot more support coming.
کله چې هغه د اوکراین په حق له خبرې کولې ډیر ملاتړ د جمهوریت غوښتونکو لخوا وشو. په تیر بیا کله چې هغه ویل تر هغه وخت به مرستو ته دوام ورکو چې اړتیا وي. دا هغه څه دي چې موږ اوریدلی وو چې جمهوریت غوښتونکو ګوند وایي چې اوکراین ته کوم سپین چک نشته.
د اوکراین له جنگ او د آسیا په حکله د امریکا د پوځي او سیاسي ستراتیژۍ له اوږدمهاله انسجام څخه وروسته بایدن په پلان کې لري چې د افریقا د صحرا په جنوب کې پرتو هیوادونو ته هم سفر وکړي.
در همین حال رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن دی سی میگوید که آنچه پس از خروج امریکایی ها در افغانستان اتفاق افتاده است حکومت بر رهبری بایدن روی آن افتخار کردن نمیتواند. خانم رحمانی به صدای امریکا گفت که جمهوری خواهان به کرات خواهان بررسی و بحث روی این موضوع شده اند.
دلیلی که هیچ یادآوری از افغانستان نشد دو موضوع است. یکی که در مجموع پرداختن به مسائل خارجی یا روابط خارجی در سخنرانی رئیس جمهور بایدن بسیار کمرنگ بود. بیشتر سخنرانی متمرکز به مسائل داخلی امریکا بود و همچنان متوجه کمپاین بعدی خود رئیس جمهور بر دور آینده. مسئله دومی که از افغانستان یادآوری نشد که قابل تعجب نبود البته برای ما و شاید اقتداد دیگه هم نیست که فعلا مسئله کمرای افغانستان پیش آمد و به طریقی که پیش رفت مسئله نیست که حکومت فعلی یا اداره فعلی برش یک افتخار آمیز باشه، یک مسئله باشه که او خوش از او خوشحال و خوشنود باشه. این یک مسئله است که مخالفین از این اداره هم رویش همیشه تاکید میکنن و یک مسئله است که اینا تا حد امکان میخواین که ایره کتمان کنن و رویش نرن و صحبت نکنن، به خاطر ازی که در مجموع افغانستان یک مسئله شده که لاین حل بر امریکا.
دران رویدون کو پا خبرونه که راسره در افغان امریکایی بنسرت اجراوی مشر مصطفی بابک ملمدی و در امریکایی ملت تا در ولسمش جو بایدن در وینا پاره با وسر باسو کو. بابک سیب دیر زیاد مانه نا خپل ملت تا در ولسمش جو بایدن پا خبرو که در نور و مسائلو ترسنگ پا بحرانی اخ که پا اوکراین خبری وشوی خو دا چی امریکا شل کل پا افغانستان که خکیل و هیت سیاده ونکلا ستاسو نظر سده؟
مننه تاسو نه او سلامونه تاسو لیدونکو ته. څنګه چې تاسو راپورتاج هم اشاره ورته وکړه، افغانستان امریکا کې د دوی لومړیتوب په اجنډا کې ځای نه لري اوس. د دې کې څو دلیل دي. اول داسې دغه کلنې بیانیه یا خطاب کې جو بایدن ادارې ته یو فرصت داسې دوی خپل لومړیتوبونه خي دویم د دوی لاس راوړنه تر دغه دوه درې کالو کې او دریم خپل جو بایدن ته یو فرصت دی خپل راتلونکي انتخاباتو کې ځان آماده کړي او که یو فرصت دی دوی ورته کمپاین وکړي. افغانستان بدبختانه چې دوی داسې حالت چې اوس روان دی امریکا ورته لاره نه لري. یو دویم دلیل دا چې دوی سره بندوید هم نشته، د دوی ټول تمرکز فی الحال یوکراین دی او چین دی څنګه تاسو لیدل په ټول دغه خطابیا کې خارجي پالیسی د امریکا صرف دوه ملکونو یادونه شو یو یوکرين او دویم چین دا خی سي د دوی پالیسی بهرني پالیسی اولویتونه کې افغانستان شامل نه دی زمونږ توقع دا سي لومړی افغانستان ته یادونه وشي دویم درې غټو مسایلو انتظار درلودی ورته اشاره وسی اول اچھا زر افغانان سلطه راغلی دی په امریکا کې دی آینده د حل لاره د دوی اوسیدونکو حل لاره دویم د اوسنی حالت هم د بشري هم د حقوقي مسایل په افغانستان کې او دریم هغه افغانان سي امریکا حکومت او اردو سره همکارو د دوی راوتل په اکلا مونږ د سره وختونه درلوده چې یو اشاره به ورته وشي ما بدبختانه سي دا خبرې نه افغانستان یادونه وشو او نه دغه مسایل په اړه کې خبرې وشوي
البته فکر میکنین کې آیا رئیس جمهور بایدن میخواد با این کار خود مسیر انتقادات جمهوری خواه را در رابطه بر روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تغییر بده یا دلیل دیگر وجود داره؟
خب رئیس جمهور جو بایدن همیشه کوشش کرده تا از یادآوری مسائل افغانستان گریز اختیار کنه اولی که خیلی زیر انتقاد قرار گرفت خصوصا از طرف جمهوری خواهان دوم یک خستگی ملت امریکا در ارتباط با افغانستان و سیوم نبود رای حل اداره امریکا در مقابل افغانستان هم دلیل است که جو بایدن نمیخواد که یادآوری از افغانستان چی در این بیانیه و چی در بیانیه گذشته داشته باشه
ډیر باندې با بکس په دې برخه کې د یو بل موضوع د نشر څخه وروسته به تاسو راګور تاسو پات شئ موږ سره د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیک اړیکو همغږي کوونکې جان کوربي وایي چې په افغانستان کې طالبان د خپل ژمنو څخه په سرغړاوني سره ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو د کړنې به غبرګونونه ولري
Well, the chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژمنه وکړي. غوی په دوه کې ژمنه وکړه او د کابل لنیول وروسته په ځانګړي توګه ژمنه وکړه چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي. او موږ دلته ګورو چې غوی د دې ژمنو څخه سرغړونه کوي.
واسوی دیگر راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید که آنچه امروز در افغانستان شاهد آن هستیم هم از پیامدهای تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. آقای کراکر در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفت که اکنون طالبان نه تنها امنیت پاکستان بلکه امنیت سایر کشورهای منطقه را نیز تهدید میکنند و این مردم افغانستان است که بهای آن را میپردازند.
Well, we gave up the one good option we had, which was supporting the democratically elected government.
ما یک گزینه خوب را از دست دادیم که حمایت از حکومت منتخب جمهوری افغانستان بود. ما بار دیگر کشور را اشغال نمی کنیم. آنچه که در افغانستان می بینیم پیامد خروج امریکا از آن کشور است. این وضعیت منطقه را بی ثبات می سازد که از پاکستان آغاز شده است. طالبان به مردم خود به خصوص زنان و دختران زیان می رسانند. هیچ چیزی وجود ندارد که بگویم طالبان این دوره بهتر هستند و بیشتر حساس هستند و روی حکومت داری متمرکزند. این وضعیت بدتر خواهد شد. ما میبینیم که حق آموزش از زنان گرفته شده است و اگر این طور پیش بروند ما باری دیگر شاهد خواهیم بود که در محضر عام مردم را اعدام کنند. این عناصر و اصول است که اگر ما دوره اول طالبان را پس از 11 سپتامبر به یاد بیاوریم برایشان مهم بود و ما باعث ایجاد وضعیت کنونی در افغانستان شدیم. مردم افغان بهای آن را می پردازند.
با پک سپتاس د امریکای چارواکو خبرې مو سرګندونی مو واوریدی. په تیر یو نیم کال کې د طالبان د حکومت ولې پاړه نړیوال او افغانانو اندېخنی خودلې دي. دوی په دې موده کې څنګه حکومت کولی کړی ده؟
دغه یو نیم کال کې طالبان ډیر په وضاحت دا خودلې دي چې یوازنۍ حکومتداري اجنډا د دوی سره هغه بندیز لګول دی که هغه دا افغان خزو پاکلوی که دا افغان وګړو پاکلوی او که دا افغانستان په اقتصاد پاکلوی بغیر بندیزونه طالبان تر اوسه پورې خپل حکومتداری نه دی خودلی دا خصوصا جمهوری خوانو ته د دې ایر دا داسې آیا افغانستان به یو بل ځل د بنګالي تروریستي مرکز جوړ سي آیا به نور مشکلات منطقه یا امریکا ته رامنځته سي نو تر اوسه پورې خو دا واضح ده ټول
مګر طالبان دا دوه مسله تاسو یاد کړل د حکومت ولې په برخه کې او د تروریزم په برخه کې دی رد کړی دي
بله ما ونوریدم
طالبانو دا رد کړی دي چې بریالي نه دي په حکومت ولې کې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مسلې وایي چې مبارزه روانه ده او د داعش یادونه کوي
خو تاسو ګورئ چې په امریکا کې د
بله مونږ فکر کوم چې
مهمان خدای ز دست دادیم
بله کوشش به وکړو چې باباکس بیت خبرونه ترول خو مونږ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ولې په اړه ورسره بحث کوو د نور امریکایي چارواکو ترڅنګ خاغلی بابک هم دا ویل چې په افغانستان کې یوازنی پالیسی یا کړنې چې طالبانو تر اوسه پرې پتیرې یو نیم کال کې تر سره کړې دي هغه دا و چې بندیزونه ولګوي نو فکر کوم دا
البته مواز محدودیت های طالبان بر مردم افغانستان و در مخصوصا بالای زنان افغانستان بیشتر بوده متمرکز بوده که با واکنش های بسیار شدید کشورهای جهان و ایالات متحده امریکا
فکر کوم طالبانو که څه هم دا یادونه کوله تلی ویری دي چې دوی د حکومت ولې په برخه کې ځینې وخت په بهرنی او ناستو کې غونډې کې هم یادونه کړ دا یا ویل چې بریالي دي خو لیدل کېږي چې په دې وروستي وختونو کې په افغانستان کې ځینې حملات چې تر سره کې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او هغه څه دي چې طالبانو د دوهې په تړون کې هم په دې اړه ژمنه کړې ده تر څو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي په افغانستان کې
بله و امید دلایل بوده که کشورهای جهان تا یک کشور هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن و دلیلش هم احترام گذاشتن به حقوق مردم افغانستان مخصوصا زنان و مسئله آموزش و کار زنان در نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی بوده
یادونه بلا که قدرمانو لیدون که تا چه در رسمیت پیژندل و مسئله تل امریکایی چارواکو نړیوالو ویل دی چه در حقیق پوری چه طالبان در خلقو اساسی حقونو تام که اغا در خزو حقونه دی در تعلیم حق دی اغا ورنه کرینو دوی پر رسمیت نپیژندل که گی خوب تاسو وینئ چې په دې وروستي وختونو کې طالبانو ګڼ شمېر فرمانونه د میرمنو د محدودیت کولو یا د محدود کولو لپاره صادر کړي دي چې په هغه کې په وروستي کې تاسو ویل چې په دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار په اړه محدودیتونه و چې ګڼ شمېر نړیوالې ادارې د بشري مرستو رسولو په برخه کې هم اندېښنه ښودل دي ویل دي چې کچېرې میرمن ته اجازه ورنه کړ شي نو دیونش کوله چې خلکو ته په سمه توګه په ټول افغانستان کې رسیدګي وکړي
موضوع ازی است که طالبان همواره هم یادآوری میکنن و ایره اعلام میکنن که در البته در تمام زمینایی که محدودیت ایجاد کردن گفتن که مشکلات وجود داره و در عرصه حل از او کوشش میکنن
بله قدرمند دوستانو موږ د خبرونه په جریان که خپل قدرمند ملما د تخنیکی ستونزه لکبله موږ سره رابطه قطع شوه دنه بخنه وارو خو دیره من نشتر اوس پوری مو زمک ملکه و کلا در دیش دقیق خبرونه و تو شیبو که پایت رسید
شب و روز خوش داشته باشین.
ویو 360 میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، عوام کی مشکلات میں کمی ہوگی یا مزید اضافہ، اور جانیں گے کہ فصل اور زمین کی پیداوار کو متاثر کرنے والی یوریا کھاد کا متبادل ہے کیا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ طے نہیں پا سکا. عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پالیسیز کے نفاذ کو حتمی شکل دینے کے لیے آنے والے دنوں میں ورچوئل بات چیت جاری رہے گی. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان پالیسیز کے بروقت اور فیصلہ کن نفاذ کے ساتھ ساتھ شراکت داروں کی مالی معاونت پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام کے لحاظ سے انتہائی ضروری ہے. دوسری جانب پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق اس وقت ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر یا فورن ایکسچینج ریزروز کم ہو کر 2.92 اربع پر آ پہنچے ہیں. جنوری کے مہینے میں ملک کی درآمدات کا حجم 4.86 اربع ڈالر رہا جبکہ برآمدات 2.20 اربع ڈالر. یعنی اس وقت ملک کی ایک ماہ کی درآمدات کے لیے بھی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. پاکستان کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی مدد کے بدلے میں پاکستان کو ایسی شرائط ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو عوام پر مزید معاشی بوجھ کی وجہ بنتی ہیں. اس صورتحال کے لیے پاکستان کی اکثر حکومتوں نے عوام اور ماہرین کی شدید تنقید کا بھی سامنا کیا ہے. آج اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر زبیر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. فرسٹ آف آل، تو جو اس وقت سچویشن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو سٹاف لیول ایگریمنٹ جس طرح سے کنکلوڈ ہوا اور ابھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ، فردر ڈسکشنز بھی رہیں گی، کہاں کھڑا ہے پاکستان اور کتنے دن لگیں گے اس کو کنکلوڈ ہونے میں آپ کے خیال میں؟
یہ بہت مشکل سوال ہے. وہ اس لیے کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ کنٹری اسپیسیفک ہوتے ہیں. اب پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اور جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے بیسس پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے گا. کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں اور ابھی کتنے ایگریمنٹس باقی ہیں. جیسے ہمیں محسوس معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ ایک تو بجٹ کے معاملے میں ہے، ایک جو منی بجٹ ایشو ہونا ہے اس میں جو نئے ٹیکسز لگنے ہیں ان کے معاملے میں، اور دوسرا جو ٹیرف ریٹس بڑھانے ہیں ان کی پروسیس اور اس کی سپیڈ کے اوپر. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو دوسرے ملکوں نے پاکستان کو لونز دینے ہیں جن کے بغیر پاکستان کا فائنینشل پروگرام جو ان بجٹڈ ہوگا اور انڈر فائنینس ہوگا، تو اس کے لیے مشکلات ہیں. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے سٹاف کو یہ ضروری محسوس کرنا ہے کہ کس حد تک ان کی پاکستانی پوزیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ڈونر کنٹریز ہیں وہ واقعی ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں.
اگر جو کمٹمنٹس پاکستان نے کلیم کی ہیں، آئی ایم ایف اس کو کاؤنٹر چیک کر رہا ہے.
اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر پروگرام انڈر فائنانس رہتا ہے. اگر وہ انڈر فائنانس ہوگا تو پھر پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس میں کافی وقت لگے گا.
لیکن ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے کہ فنڈز آپ کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، جس طرح کی سچویشن ڈسکس بھی ہو رہی ہے. چائنا نے ابھی سری لنکا کو بیل آؤٹ کیا کچھ لحاظ سے، اور 2 سال کے لیے پیسے دیے چائنا نے سری لنکا کو بھی. اس کے بعد بنگلہ دیش کو آئی ایم ایف سے پیسے ملے ابھی ریسنٹلی. پاکستان کے پاس کہیں سے بھی فنڈز آتے نظر کیوں نہیں آتے؟ اور یہ کیا ہر ایک کا عدم اعتماد ہے؟
ایک تو بات یہ ہے کہ ایک عبد مات ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام جو ڈونر کنٹریز ہوتے ہیں وہ اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کو فنڈنگ دینی ہے یا فنانسنگ کرنی ہے تو اس کی ایک کمٹمنٹ ضروری ہے. وہ کمٹمنٹ وہ آئی ایم ایف سے لیتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈنگ ٹھیک استعمال ہوگی نمبر ایک، اور اس کی ری پیمنٹ جو ہے وہ وقت پہ اور موقع پہ ہوگی. تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ تیار نہیں ہوں گے. تو اس لیے پروگرام پہلے اپروو کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ ان ملکوں کے پاس جاتے ہیں، ان ملکوں کی کمٹمنٹ لیتے ہیں. جب وہ کمٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس پروگرام پہ سگنیچرز ہوتے ہیں اور وہ پھر آئی ایم ایف بورڈ میں جاتا ہے اپروول کے لیے.
چائنا پاکستان کو بیل آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہا اس وقت، یا کیوں کرنا نہیں چاہ رہا؟
دیکھیے، تمام ملک جو ہیں اس وقت پاکستان کو صرف اسی صورت میں پیسے دیں گے اگر پاکستان ڈومیسٹک ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، یا کوئی ہو. تو یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی اس کی میجرمنٹ یہی ہے کہ کس حد تک پاکستان پرسنلی ملک کے طور پہ اپنے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا.
ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس طرح سے ایک خدشہ یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ اگر ابھی یہ سارے فنڈس ارینج ہو بھی جاتے ہیں جس طرح سے پاکستان نے بائی اینڈ آف دا ایئر پیسے پے کرنے ہیں آلموسٹ رفلی $2 ارب بنتے ہیں ہر مہینے جو پاکستان پے کر رہا ہوگا
$9 بلین ہیں.
اگر اینڈ آف دا ڈے اتنا پیسہ آپ نے سال کے آخر تک دینا ہے تو یہ تو سال کے آخر میں پھر وہیں کھڑے ہوں گے.
دیکھیے پاکستان کی جو اس وقت پرابلم ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک لیکوڈیٹی پرابلم ہے اور ایک سسٹینیبلٹی پرابلم ہے. لیکوڈیٹی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش نہیں ہے ری پیمنٹ کرنے کے لیے. سسٹینیبلٹی پرابلم جیسے آپ نے فرمایا درست ہے کہ اگر لیکوڈیٹی پرابلم سالو بھی کر لیتے ہیں تو سسٹینیبلٹی پرابلم سالو نہیں ہوتی. اگر وہ سالو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو دوبارہ لیکوڈیٹی پرابلمز دوبارہ شروع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے کہ جہاں پر آپ ری پیمنٹ کر سکیں. اس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمس چاہیے, اس کو میجر انٹرنل ڈومیسٹک ریفارمس کی ضرورت ہے. وہ اگر نہیں ہوتی تو آپ لیکوڈیٹی پرابلم کو سالو کرنے کے باوجود بھی سسٹینیبلٹی پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے.
تو آپ یہ ہوتے ہوئے ریفارمس دیکھ رہے ہیں کیپیسٹی ہے؟
ویل Alright, let me put it this way. پاکستان میں یہ پچھلے 10-15 سال سے ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے. اس وقت مشکلات زیادہ ہیں یقیناً کیونکہ وہ ایکیومولیٹ ہو گئی ہیں, لیکن ان کو سالو کیے بغیر آگے آپ نہیں جا سکتے.
چانسز کتنے ہیں, فیئر چانسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ, اگر آئی ایم ایف کی شرائط قبول ہو بھی جاتی ہیں, کر بھی لیتا ہے پاکستان اور اس کے اکارڈنگلی آگے چلنا بھی شروع کرتا ہے, تو عوام جو کہ آلریڈی اب تو صرف ایلیٹ ہے شاید وہ جو اسٹرگل نہیں کر رہی, باقی تو سب کے سب اسٹرگل کرتے دکھائی دیتے ہیں, ہاؤ اٹس گونا پین آؤٹ؟
دیکھیے دنیا میں کئی اور ممالک نے بھی کیا ہے, اگر دوسرے ملک کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا. کمٹمنٹ کی بات ہے اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کی بات ہے بیسیکلی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اور پرابلم.
تو آپ کے خیال میں یہ سارے کا سارا پولیٹیکل ویل کا معاملہ ہے
اس وقت؟ پولیٹیکل ویل اور نیشنل کمٹمنٹ کی معاملہ آ جاتا ہے. اگر پولیٹیکل ویل ہے اور آپ پروگرامز کو ملک میں قوم کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور سکسیزفلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتے تو اللہ حافظ.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا. آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے وہ اس وقت کہاں ہے, سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں اور ول کنٹینیو دا پروگرام دیٹ وے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں اس معاشی بحران کے دوران ملک میں ہونے والی درآمدات شدید متاثر ہوئیں. بینکوں کی طرف سے ایل سیز نہ کھولنے کی وجہ سے درآمد کنندگان کے ہزاروں کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ملک میں سپلائی متاثر ہوئی ہے اور متعدد اجناس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا جس میں دالوں سے لے کر کوکنگ آئل تک شامل ہیں. پاکستان اپنی دالوں ڈیمانڈ کا تقریباً 60% درآمد کرتا ہے اور ایسے حالات میں جب ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں گزشتہ 5 سال میں 250% بڑھ چکی ہے, دالوں سمیت سبھی درآمدات پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. آج دنیا بھر میں انسانی خوراک میں دالوں کی اہمیت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد انسانوں کی خوراک میں گوشت اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ چنے, مسور, خشک پھلیوں سمیت دیگر دالوں کے فوائد اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا ہے اور عوام میں یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ دالیں غذائی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ ماحول دوست بھی ہیں, کیونکہ ان کو اگانے کے لیے کھادوں کی ضرورت نہیں پڑتی. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینوں میں یوریا کھاد کا زیادہ استعمال زمینوں کی زرخیزی کم کر رہا ہے. پاکستان کا محکمہ زراعت زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ شو میں آگے چل کر اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی شامل کریں گے. اور اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی سیاست کی. سابق وزیراعظم عمران خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر الزام درست نہیں ہے کہ ملک میں دہشت گردی میں موجودہ اضافہ ان کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان سے خصوصی انٹرویو میں عمران خان نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں.
پاکستان میں جو ہے اب انتخابات کے لیے مسلسل مطالبہ ہے آپ کا اور کوشش بھی کریں, جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کا اصل مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا؟
دیکھیے اس وقت تو نون لیگ, پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں, تو ظاہر ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے, اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی, اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے اس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ, تو وہ مان گیا ہے ریجیم چینج کا. تو انہوں نے مل کے گرائی تھی, اس کے بعد سب اکٹھے رہے.
جنرل باجوہ آپ ٹی وی پہ آ کے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے, بطور سابق وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے؟
دیکھیں ان کے اوپر بالکل اب, بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے جس طرح کے وہ کوئی معیشت کے ایکسپرٹس ہیں. تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا, عوام اور اسٹیبلشمنٹ فیصلے بڑھ گئے ہیں. جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے, وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا. تو اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلے لوگوں کے جو لوگوں کا ایک شک تھا, بلکہ شک بھی نہیں, لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے. تو اس کی وجہ سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے.
موجودہ جو ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آپ کے سیاسی مخالفین تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ ہیں, کیونکہ آپ کے دورے حکومت میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو اب دہشت گردی کی وجہ ہے, درست ہے یہ تاثر؟
دیکھیں یہ بالکل اتنی بے بنیاد چیزیں کہی جا رہی ہیں. میں نے پچھلی یعنی 2021 کی گرمیوں سے میں جنرل باجوہ کو وارن کرتا گیا کہ افغانستان کا جو بھی اب امریکن جب جائیں گے تو پاکستان پہ فال آؤٹ آئے گا اس کا, اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچ گئے, اس سے بھی زیادہ انتہا کی دہشت گردی ہونی تھی اگر وہ وہاں سول وار ہو جاتی افغانستان میں, اور افغان آرمی اگر نہ سرنڈر کرتی اور سول وار ہو جاتی تو اس کے اور زیادہ اثرات آنے تھے پاکستان میں. تو میں تو تب سے تیاری کروا رہا تھا, اور میں نے ان کا کام تھا سیکیورٹی جنرل باجوہ کا, ان کو میں کہتا بھی گیا, میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو بتایا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو ہم بالکل یعنی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہم نے کی. ہماری سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے ٹی ٹی پی پاکستان, کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پاکستان آنا تھا, 30-40 ہزار لوگوں نے ان کی فیملیز ملا کے. تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی, اس کے برے اثرات آئیں گے. ہماری گورنمنٹ چلی گئی, انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا ہے, اور خاص طور پہ پختونخوا کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشت گردی نہ شروع ہو جائے.
کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟
دیکھیں ہم سب کو یہ جہاد کے اندر, یہ جہاد ہے اس وقت, ایک ملک کے اوپر فیشزم امپوز کی جا رہی ہے. کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں میں ہوا ہی نہیں, مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. میں جنرل باجوہ جنرل مشرف کی میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا, مجھے جیل میں بھی ڈالا 8 دن, لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشسٹ ٹیکٹکس جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے, جس طرح تشدد کیا گیا کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کے, انہوں نے تشدد کیا ہمارے لیڈرز کو, شیخ رشید کو, اس کو اعظم سواتی کو, شہباز گل کو, فواد چودھری کو, اس کے علاوہ صحافیوں سے چڑھ کیا, ارشد شریف کا جو قتل کیا ہے, ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے, ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی, اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس دبائیں اور دھمکائیں, دو طریقے ہیں نا, یا انتشار کی طرف نکل جائیں توڑ پھوڑو, اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق, تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں.
اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا؟
دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا, میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے, تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری. تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے, اور خاص طور پہ آج کے ماحول کے اندر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیل میں تو میں تو چلا جاؤں گا, کیا یہ اس کا فال آؤٹ گیون کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں, کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت؟ اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, چاہے جیل میں ڈالو چیک ڈسکوالیفائی کرو, کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے سب ہار جائیں گے.
عمران خان کا تفصیلی انٹرویو آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جلد آج دیکھ سکیں گے ود ان نیکسٹ ٹو آورز. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کی. ترکیہ اور شمالی شام میں پیر کو آنے والے زلزلے کے بعد سے اب تک 21,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی. شام کے صوبے ادلب کے لیے اقوام متحدہ کا پہلا امدادی قافلہ ترکی سے شام پہنچا ہے. ترکیہ کے جنوبی صوبوں میں زلزلے سے متاثرہ افراد شدید سردی میں عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں. کئی افراد یہ شکایت کر رہے ہیں کہ امدادی ٹیموں کے اہلکاروں کے پاس ملبہ ہٹانے کے لیے درکار مشینری اور تجربہ نہیں ہے. ان علاقوں میں زلزلہ متاثرین کی طرف سے ریسکیو کے کام پر عدم اطمینان دیکھنے میں آیا ہے. وائس آف امریکہ کی ترک سروس کے نمائندوں سے بات کرنے والے متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی مدد کو مقامی شہریوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا.
کورامان مرش بلدیہ کا دفتر بالکل یہاں ہے. میئر کہاں ہے؟ کاش یہ عمارت اس پر گری ہوتی. لوگ چار روز سے اپنی جان بچائے جانے کے انتظار میں ہیں. میں نے ملبے سے کوئی ایک گھنٹے پہلے آواز سنی تھی. غیر ملکی ٹیمیں ادھر ادھر بیکار گھوم رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ انہیں اوزار اور سامان نہیں دے رہی. جو لوگ جانے بچا رہے ہیں وہ مقامی رضاکار ہیں.
وہ تین روز بعد آئے. کون تین روز تک زندہ رہتا ہے؟ میرا حلق مٹی سے بھرا ہے. میری آنکھوں سے مٹی نہیں نکل رہی. ایسا لگا کہ صرف 10 سیکنڈز ہی ہوئے ہوں. میرا سر کنکریوں سے بھرا تھا. میری بہن صوفے کے نیچے تھی. جب وہ باہر نکلے تو بس سب ختم ہو چکا تھا. یہاں کوئی نہیں آیا, نہ حکومت نہ اے ایف اے ڈی. ٹھیک ہے مدد فوری نہیں آ سکتی تھی, لیکن کیا چند گھنٹوں بعد بھی نہیں آ سکتی تھی؟ جن لوگوں کے گھر تباہ نہیں ہوئے انہوں نے ہماری مدد کی.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے زرعی شعبے کی جو حال ہی میں سیلاب سے بھی شدید متاثر ہوا. پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے محکمہ زراعت نے فصلوں میں کھاد کے متوازن استعمال کے لیے کھاد حساب کے نام سے ایک ایپ لانچ کی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فصل کے لیے موزوں کھاد مارکیٹ میں دستیاب ہے, لیکن کسانوں کی بڑی تعداد تمام فصلوں کے لیے صرف یوریا کا استعمال کرتی ہے, جس کی وجہ سے زرعی زمینوں کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے. یہ ایپ کسانوں کو بتائے گی کہ کس فصل کو کون سی کھاد چاہیے اور ان کے بجٹ کے مطابق انہیں شیڈیول بھی تیار کر کے دے گی. لیکن کسانوں کے لیے اس ٹیکنالوجی تک رسائی کس قدر ممکن ہے, جاننے کی کوشش کی لاہور سے سمن خان نے.
کھیتوں میں یہ سرسبز فصلیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کسانوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی ہوگی اور ان کی بہتر نشوونما کے لیے پانی اور خوراک سب بہتر مقدار میں دی ہوگی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف خوراک یعنی کھاد دینا ہی کافی نہیں, بلکہ کس مقدار میں اور کھاد کی کون سی قسم دینی ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے. لیکن بہت سے کسان کاشتکاری کے اس اہم پہلو سے یا تو ناواقف ہیں یا پھر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے. محمد امین کی مثال ہی لیجئے. ان کے اباؤ اجداد ایک عرصے سے زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں. لاہور کے نواحی علاقے برکی میں وہ 22 ایکڑ رقبے پر چاول, گندم, برسین, مکئی کاشت کرتے ہیں, لیکن عرصہ دراز سے اپنی فصلوں میں کھاد صرف یوریا استعمال کرتے آئے ہیں.
ہم اس میں ایک بوری ڈی اے پی نیچے,
ایک کلے میں ڈی اے پی بوری نیچے ڈالتے ہیں, ایک بوری یوریا ڈالتے ہیں. آتے ہیں ہمارے پاس افسر, بتاتے ہیں, لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے, اپنی مرضی سے ہی ڈالتے ہیں. ہم نے کبھی منافع پر دھیان نہیں دیا, بس اپنا حساب آسان لگتا ہے.
محمد امین کی طرح محمد عظیم بھی فصلوں کی پیداوار میں کھادوں کی اہمیت سے ناواقف تھے, لیکن اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ یوریا تمام کھادوں کا متبادل نہیں ہو سکتی. فصل کا قد بڑا اور رنگ گہرا چاہیے تو نائٹروجن استعمال کرنی ہوگی. جڑوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوٹاش ضروری ہیں.
طریقہ کار سارے والد اور دادا جی,
ہمیں پتا ہے کہ یہ کھادیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں, لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں کہ کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں. تو محکمہ زراعت والوں نے اب بتایا ہے کہ بجٹ کی فکر نہ کریں, کھاد حساب ایپ استعمال کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے, لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے.
آنے والے ٹائم سے زیادہ پتا چل جائے گا.
کسانوں کی مشکلات کے حل کے لیے ادارہ برائے تحقیق زرخیزی زمین پنجاب نے 2022 میں کھاد حساب نامی ایپ متعارف کروائی, جس میں کسان صرف اپنا بجٹ اور زمین کا رقبہ لکھے گا اور کپاس, گندم, چاول, باجرا, کماد جیسی 44 فصلوں کے اعتبار سے کھادوں کی تقسیم اس کے سامنے آ جائے گی.
زمیندار اس کے اوپر جو ہے باوجود ہماری میڈیا کمپینز کے دوسری ایڈوائزری کے وہ نہیں آ رہا تھا. تو مین فیکٹر ہمیں پتا چلا کہ یہ فارمر کا بجٹ ہے. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم ڈالتے نہیں تھے, اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہم ڈال رہے تھے. زمیندار کو جو آڑتیا کہتا تھا کہ یہ کھاد لے جاؤ وہ لا کے ڈال دیتا تھا. تو اس لیے ہماری زمینوں کی جو اسٹیگنٹ ییلڈ تھیں یا ڈیکریز ییلڈ تھیں یہ الارمنگ سچویشن تھی, کیونکہ یہ ڈائریکٹ فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے.
ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انکار ممکن نہیں, لیکن کھاد حساب یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب کسان تک صحیح معنوں میں اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا.
جتنی بھی ایسی ایپس ہیں جو بنی اور ختم ہو گئیں, وہ اسی لیے ختم ہو گئیں کہ وہ ایک دفعہ آئیں, یوزر نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا, دو دفعہ یوز کیا, اور اس کی یوٹیلیٹی اس کو محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے. تو وہی ایپ کامیاب ہوگی جس میں کسان یا کوئی بھی جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو فائدہ ہو.
ڈیجیٹل دورہ ہے, حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہے نا, اسی طرح اس ایپ کے متعلق بھی لوگوں کو انفارمیشن دیں. یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہم نے یہ ایپ کے لیے سہولیات دی ہیں, جس طرح وہ دوسرے ایڈ چلاتے ہیں, اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ بھی جو ان کے لیے فائدہ مند ہے کسانوں کے لیے, اس کے بھی ایڈ چلوا کے آگاہی فراہم کریں.
ماہرین کے مطابق کھاد کے استعمال سے کسی بھی فصل کی حتمی پیداوار 30-35% زیادہ ہوتی ہے, اور کسان اگر زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دے تو ان کی پیداوار اور بھی بہتر ہو جائے گی. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور, اور ملواتے ہیں لاہور کے وسیم ارشد سے جو پیشے کے اعتبار سے تو ٹریفک وارڈن ہیں لیکن باڈی بلڈنگ کے شوق نے انہیں مسٹر لاہور کا اعزاز دلوایا. گرمی, دھوپ, بارش اور سخت موسم میں سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے فرائض انجام دینے والے وسیم مسٹر لاہور کیسے بنے, جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
جس بندے کا جو پیشن ہے وہ اس کو بڑا نہیں لگتا, تو جو آپ کام انجوائے کرتے ہیں وہ تو آپ خوشی سے کریں گے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسس کرتا ہوں, اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد. باڈی بلڈنگ تو میں اپنے کالج لائف سے میں نے اسٹارٹ کر دی, کیونکہ میں اسکنی تھا, تو ذرا میرے مسل ڈیولپ ہو جائیں, بڑا ہو, یونیفارم پہنا اچھا لگے, کپڑے پہنے ہوں وہ اچھے لگیں. تو پھر اس کے بعد جب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میں نے اپنی فائنینشیل کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے, ارننگ کرنے کے لیے جابز آئیں, اس میں میں نے اپلائی کیا, تو میں ایز اے ٹریفک وارڈن اس میں سلیکٹ ہو گیا. میں نے جاب کرنا اسٹارٹ کر دی. باڈی بلڈنگ پہلے سے کر رہا تھا, میرا شوق تھا, ساتھ ساتھ میں نے اس کو بھی کیری آن رکھا. جاب ایسی ہے کہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پرفارم کرنا بندہ تھک جاتا ہے, پھر انوائرمنٹ پورا گرمی, سردی, بارش, طوفان, آپ نے اپنے اوپر برداشت کرنا ہے. لیکن وہ جب آپ کا کوئی پیشن ہو, آپ نے گول سیٹ کیا ہو, تو پھر آپ کو پین تو لینی پڑتی ہے, ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسس کرتا ہوں, اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد شام کے ٹائم پہ, جیسے یہاں پہ ہوں. بائی فورس میں کر رہا ہوں نا, تو مجھے بائی فورس کروا رہا ہے, بائی آرڈر کروا رہا ہے, تو پھر ایسا مائنڈ میں آئے گا کہ یار نہیں, میں آج نہیں کروں گا, یار میں تھک گیا ہوں. تو اگر میں اپنے پیشن سے کر رہا ہوں نا, پھر میں ایسا نہیں سوچوں گا کہ میں تھک گیا ہوں. میں اگر 20 گھنٹے بھی کر کے آؤں گا نا, تو میں کہوں گا نہیں یار, ایکسرسائز میں نے کرنی ہے, پھر رات کو 12 بجے کروں. تو میرا ایم تھا کہ میں مسٹر لاہور تو بنوں نا ایٹ لیسٹ. پھر اس کے لیے میں نے پورا سال اٹمپٹ کی, ہارڈ ورک کیا, تو اللہ پاک نے نوازا مجھے, اور اس دفعہ میں نے ٹائٹل ون کر لیا. آگے میرا پلان ہے کہ میں مسٹر پنجاب کے لیے کھیلوں, مسٹر پاکستان کے لیے کھیلوں, اس کے لیے میں ایفرٹ کروں گا. اس کے لیے دیکھیں مجھے 1 سال لگتا ہے, 2 سال لگتا ہے, کتنے سال لگتے ہیں. میرا اگلا نیکسٹ اسٹیپ وہی ہے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.